یوزل بیا ستړی مشه قدر مند اوریدونکو شاین بنرې موستاس هر کلی کوم پدې یو ساته خبری خبرونه کې پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمنډیوس په معاملې باسون روان دي. قبایلی مشران په قبایلی نظام کې اصلاحات غواړي او د مصر نورستو په بحرین او لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهره روان دي. خو په پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. راځي اول خبرونه اورو بیا به د غرپورونو طرف ته ځو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د افغانستان د خوست نه د مشال لیډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار په دغه سیمه کې د یو ځان مرګي بوټري بمی چاودنې لامل نه تنه مړه او ویش جوبل شوې دي. د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت په ضد مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي. په ایران، یمن او بحرین کې هم مظاهرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي د ریمن ډیویس د معاملې فیصله به عدالت کوي او د لسم نړیوال کرکټ کپ د پرانیزي دستوري د بنگلاديش په سرخار ډاکا کې وشوې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرقي صوبې خوست د پروژي پول سیمه کې په یو ځانمرګي موټري بمی چاودنه کې د دوه افغان پولیسو په شمول نه تنه مړه او ویش نور جوبل شوې دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال راکوي.
دا چودنه نن سهار 9 بجې د خوست ښار لویدیځ د تلاشۍ د پروژې پل په نوم یو پوستې باندې شوی دی. په دې کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 تنه پولیس وژل شوي دي او 8 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د دې پېښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده.
په لیبیا کې د حکومت په ضد قهرجنو مظاهرو کې د لسو کسانو د وژنې راپورونه دي. خو بلخوا د انساني حقوقو د ادارې هیومن رائټس واچ د وینا تر مخه په لیبیا کې د کرنل معمر قذافي د حکومت په ضد قهرجنو مظاهرو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. په لیبیا کې د بنغازي ښار د یو هسپتال سرچینو رائټر خبر ایجنس ته ویلي دي چې دغه هسپتال ته د لسو کسانو مړي راوړل شوي دي. د لیبیا د حکومت په ضد مظاهرچیانو د زیارت او جمعې ورځ لا د غضب د ورځې نوم ورکړی دی. په لیبیا کې د حکومت مخالفه ګوندونو حکومت تور لګولې ده چې دغه ټول خلک د پولیسو د ډزو له عمله مړ شوي دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر ډاکټر فردوس عاشقاوان ویلي دي د ریمن ډیویس د معاملې فیصله به عدالت کوي. میرمنې فردوس عاشقاوان دا خبره پرون ناوخته د نوې کابینې د لومړنۍ غونډې نه پس په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمنې اوان زیاته کړه چې د بهرنیو چارو د قانون وزارت او د کورنیو چارو د وزارت به په ګډه یو ریښتینی دستاویز د ریمن ډیویس په اړه عدالت ته وړاندې کوي. بلخوا سینیټر جان کیری چې د ریمن ډیویس په اړه د پاکستان سفر نه وروسته واشنگټن ته رسیدلی دی ویلي دي چې د ریمن ډیویس په اړه به سورلو کې ښه نتیجې رامخ کې شي. ښاغلی کیری د امریکې یو شمیر د پارلیمان غړو سره لیدو په مهال په دوی ټینګار وکړو چې د ریمن ډیویس له وجې د پاکستان سره مرستې بندول نه دي پکار. یاد دې وی چې ریمن ډیویس هغه امریکایي دی چې د جنوري په 28 نیټه په لاهور کې دوه پاکستانیان وژلي وي او اوس په زندان کې د مقدمې پیلېدو په انتظار کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای امریکا د مصر لپاره 1.5 میلیون امریکایي ډالري ځانګړي کړی دي. سو د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک لری کېدو وروسته له دې هیواد سره د ډیموکراسۍ خواته د انتقال او د اقتصادي بیا رغونې په برخه کې مرستې وکړي. میرمن کلینټن بیا تکړه چې په مصر کې د یو نظم پر بنسټ د قدرت ته انتقال د یقیني کولو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. په ایران کې د حکومت مخالفینو په خپل انټرنیټ پاڼو کې د خالی په ورځ د هیواد په کچا د پراخو مظاهرو غوښتنې خبرې کړې دي. دا مظاهرې د هغو دوو تنو روح ته د درناوي لپاره رابلل شوي چې په روانه اونۍ کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول. نن به د هغو څلورو تنو مړي خاورو ته وسپارل شي چې تېره ورځ په بحرین کې د مظاهرو په ترڅ کې ووژل شو. کتونکي وایي دا امکان شته چې دغه مراسم به بیا د مظاهرو کوونکو او پولیسو ترمنځ شخړې راوپاروي. دا څلور تنه هغه مهال ووژل شو کله چې پولیسو د پایتخت مانامې د یو مهم ځای څخه د مظاهرچیانو د وستلو لپاره اقدام وکړ. دغه راز په دغو شخړو کې شاوخوا 2 کسان جوبل شوي دي. مظاهره کوونکي چې د بحرین د شیعه اکثریت څخه دي په دغه هیواد کې د پراخو اصلاحات غوښتنه کوي. مظاهرچیانو د مانامی د پیرل سیمې په دې هیله نیولې وه چې د قاهرې د تحریر د میدان په نمونه به یې بدل کړي. په تحریر میدان کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په مصر کې د حسنی مبارک واکمنی پای ته ورسېده. د امریکا دفاع وزارت د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وای د کیوبا د ګونتنامو زندان د مندولو امکان کم دی. ګیټس چې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ګونتنامو له تړلو سره د کانګرس پراخ مخالفت د دې کار امکان ډیر لري کړی دی. د کورمې په قبایلي سیمې سپینغر میکې کې درې ورځنۍ د امن مشاعره ختم شوه. دغه مشاعره چې په کورمه کې د څلورو کالو خونړۍ شخړې د جرګې د لارې د ختمېدو نه پس شیع او سنی مشرانو او ځایي ولس په ګډه برابره کړې وه. د سپینغر په لمن کې په سخته یخنۍ او د وورو په پټو غرونو منځ کې شاعرانو د امن ورولۍ سره د مینې او د جنګ نه د نفرت په اړه د ډول او سرونا د سازونو ترڅنګ شعرونه زمزمه کړل. د کرکټ د لسم کرکټ نړیوال کپ د پرانیزي د دستوري پرون بنگلاديش سرخار په بنگلا بندو لوب میدان کې وشوې چې په کې درېنی مدورو فنکارانو برخه واخیسته. د کرکټ نړیوال کپ لوبي به سبا په هند کې د بنگلاديش او دغه هیواد ترمنځ د ډومبنۍ لوبي نه پیلېږي. د خبرونو په
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده. په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپورونه راوړی دي. پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په معاملې تاوده بحثونه روان دي.
پاکستان د قانون تحت د صفائی تورا موقع ورکول په کار دي. خو هغه نه پس په قانون کې چې کوم جرم کړی دی پوره پوره سزا ورکول په کار.
قبایلي مشران په قبایلي نظام کې اصلاحات غواړي.
مسئلے حل دار ہے فارٹی اولس نہیں کرنا حکومی بہیر کے شامل دو حق ورکریشی حکومی بہیر کے شامل کریشی.
د مصر نورستو په بحرین او لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهره روان دي. په کوټه کې ولس د بجلی د نشټوالي پر ضد کاربندیز اعلان کړی دی او نن په پښتونخوا کې د پښتو د غزل بابا حمزه شینواری تلین مانځل کیږي. دا او د دې سره تړلې د سیمې افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. ورزوخ پر لومبی راپورتا پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په معاملې تاوده بحثونه روان دي. د امریکایي چارواکو لخوا غوښتنه شوې ده چې د ویانا کنوینشن د اصولو د لاندې د ریمن ډیویس خوشی کړي. شي خو په پاکستان کې د سیاسي پارټو مشران خپل نظر لري. په دې اړه ورو د مجید بابر راپور.
دا مهال په پاکستان کې د هغه امریکایي چې په لاهور کې د دوا پاکستانیانو د وجنې په تور کې په زندان کې دی. سفارتي استثناء د پاکستانی قانون تر مخه سزا د پاکستانی او امریکایي حکومت لخوا بیانونه یو لویه موضوع جوړه شوې ده. د امریکا د حکومت دا دریز دی چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی. د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی سفارتي استثناء حاصله ده او باید د دې خوش کړی شي. تیر ورځ د پاکستان پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي وویل چې دغه امریکایي ته استثناء نه ده حاصله. دا چې په دې اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو صدرېز دی. د عوامي نېشنل ګوند چې په مرکزی حکومت کې هم برخه لري سینیئر نائب صدر سینیټر حاجی عادل وای چې
دا ټول حکومتونه نه بلکې چې شوه دي امریکن ګورنمنت هم کلیئر نو کې هغه سی سټېټس دی. زموږ فارن افس هم خاموشي اختیار کړی او د پنجاب حکومت هم غلطي شوه دي. اوس پورې چا ته پته نشته چې هغه سټېټس یې دومره معلوم دی ټولو ته کې هغه سره کوم پاسپورت او ډیپلوماټیک پاسپورت دی. لیکن هغه سټېټس یې دی هغه امینیټی هغه ته بے فل دی یا پارشلی دی یا بالکل نشته. هغه غلطي ته د امریکن هم شوه دی کې هغه ویری فرسٹ کله دا خبرو کو کہ نوم نومم چبل دے یا کلیئر خبر چام نو کو مکه یو رپورٹ وا کو کہ آغا کونسل خانی کے کار کی بیا وینا سبا خانی کے کار کی.
دا محل دا امریکا دا سینٹ دا خارجه چارو دا کمیټه مشر جان کیری هم دا پاکستان په سفر او تیر ولد جی ویلی وو چې د سره دا سړي ثبوتونه شتا چې په عدالت کې و دوی دا وخی چې ریمن ډیویس یو سفارت کار دی او دې دی خوشی کړی شي. د زیات کړه چې کلا ریمن ډیویس امریکا تستون شي نو د پزت با دا امریکا د انصاف محکمه پورا پلټن پیلوی. خود پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گوند یو مشر امیر مقام وای چې شاه محمود قریشی په ښکاره توګه ویلی دی چې د سفارت کار نه دی او د خپل گوند دریز یې سپدې ټکو کې بیان کړو.
د شاه محمود قریشی زمونږ سابق فارن منسٹر هغه په خپل پریس کانفرنس کې دا سټیټمنټ ورکړی ماته زما زمنګ فارن افیس او ټول خلکو دا ویلي چې هغه ته دا نه ده حاصل هغه په دغه کرایټیریا په دې کیټیګری کې نه راځي موږ دو ټوک زمونږ دا موقف دی چې هغه د درېو پاکستانیانو په دغه واقعه کې قتل شوی دی کولا او د هغې نه وروسته هغه کمې د یو ښځې چې ځانو وجه هم په دې کاته کې راځي نو یو په دې څلور ویلې هغه له بالکل د پاکستان د قوانینو تحت هغه له سزا پکار ده.
پاکستان د یو مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې که اوس په عدالت کې امریکا دا ثابته هم کړي چې ریمنډ ډیویس سفارتکار دی نو اولس به پرې باور ونه کړي. دی زیاتوي چې
دلته به څوک یقین وکړي چې هغه به دوی خو ثابت پدا کړي چې اوس بوله نوټیفیکیشن وکړي په زور ډیټ کې بوله نوټیفیکیشن وکړي چې دا زموږ د سفارت خانې پلان کړي او په دونه وخت کې د دې دا د خدمات خو زما په خیال کې د هغې له مخکې دومره ډېره چې هغې ته به لکه څوک ذهني ته ور تیار به نه شي.
ریمنډ ډیویس دغه دوه پاکستانیان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې وجلي وو. په دغه صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند حکومت دی. د خپل ګوند دریس په اړه د دغه ګوند یو مرکزي مشر سید ظفر علی شاه وایي په دې لړ کې زموږ دریس ډېر ښکاره دی ځکه چې ده د پنجاب په صوبه کې دغه جرم کړی دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز شریف حکومت دی او د چې کوم جرم کړی دی د ملک د قانون له مخې د هغه پر ضد د 302 مقدمه درج کړل شوې ده او هغه اوس په زندان کې دی. دویمه پوښتنه دا ده چې هغه یو سفارتکار دی که څنګه؟ نو که هغه سفارتکار وای نو مرکزی حکومت زموږ د ګوند نه دی نو هغوی خو به دا کړی وای چې لومړۍ ورځې راهیسې یو واضح خبره کړې وای. بله دا چې د امریکا حکومت او سفارت په زبانی توګه خو ویلي دي چې دی سفارتکار دی خو لا تر اوسه یې نه په های کورټ کې او نه په هغه عدالت کې چې پکې مقدمه روانه ده څه کاغذي ثبوت وړاندې کړی دی او زموږ د ګوند هم دا دریز دی چې هغه یو جرم کړی دی او دی به ضرور قانون ته مخامخېږي. د پاکستان د یو بل مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر سینیټر پروفیسر ابراهیم وای چې ریمنډ ډیویس ته د صفایه پورا موقع ورکول پکار دی. دی زیاتوي
پاکستان د قانون تحت د سزا او د صفایه پورا موقع ورکول پکار دی خو هغې نه پس په قانون کې چې کوم جرم کړی دی قانون کې د هغه څه سزا ده هغه پوره سزا ورکول پکار.
تیر کال د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکي لخوا وجلی شوی و چې کله مې د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د وینا تر مخه ریمنډ ډیویس خو قاتل دی خو د هغه قاتل په اړه ستاسو د ګوند څه دریځ دی چې د پنجاب ګورنر یې وجلی و؟ نو دی وایي چې
پنجاب ګورنر چې وجلی دی د هغه دپاره د پاکستان قانون بېخي بدل دی. هغه هم یقینا سړی وجلی دی خو چې څوک یې وجلی دی هغه د پاکستان د قانون خلاف هغې خبرې کړې دي او د پاکستان ګورنر چې هغه پکار ده چې قانون محافظ جوړ شي خو هغه قانون ته یې تور قانون ویلی وو او د هغې نه پس هغه وجلی شوی دی. هغه هم موږ وایو چې هغه ته دی هم انصاف د صفایي موقع ورکړی شي او که د هغه دپاره په قانون کې څه سزا وي یقینا خو موږ تر څو پورې په قانون پوهېږو نو هغه دپاره د پاکستان په قانون کې سزا نشته هغه بری دی دې سزا نه.
تېره ورځ د پاکستان د سفر په مهال د امریکا د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د شپېتو کالو اړیکې د باید د یو کس له وجې خرابې نه شي ځکه دا تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اوس د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه باندې یو راپور. قبایلی مشرانو او څړنګارو غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې یعنی قبایلی سیمو کې د اصلاحات وشي. قبایلی مشران دام وایي چې حکومت د تشو اعلانونو په ځای اوس د دغې لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی دا خبرې په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړي دي. په دې اړه اورو د پېښور نه د خالد خان راپور.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي او نور څېړنکارو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی اولس دې نور د اصلاحاتو او اف سی آر کې د بدلون په نوم نه دوکه کوي بلکې زر تر زره دې فاټا په قومي بهیر کې شامل کړي او لکه د نور هیواد په شان د فاټا اولس هم آئینی قانوني انتظامی او د پرمختګ کارونو کې د برخې اخیستو حق ورکړي شي. دغه غوښتنه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په د پېښور په یو هوټل کې رابلل شوې دستوره کې وشوه. په دې مهال د ممن ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ظاهر شاه صافي وویل چې قبایلي سیمو دپاره دې د فاټا ریفارمز کمیټې له اړخه سفارشات زر تر زره عملي کړی شي، کوم چې تیر حکومت کې په ګډه منظور کړی شوي وو.
ټوله فاټا چې کوم ده یو بل نه بېله ده، آیسولیشن کې ده، یو ایجنسۍ د بلې نه بېله ده. لهذا ټول مسلې شریکې دي، نو دغه شریکو مسلو د پاره یو فاټا کونسل جوړول پکار دي چې هغه په منتخب شکل باندې راشي او هغې لپاره د باقاعده حلقه بندۍ وشي، داسې دې نه وشي یاره د نامینیشن وشي او هغې سره دې بیا د فاټا دپاره دا اختیارات وشي، د فاټا دپاره دا قانون سازي وکړي چې د فاټا آئینی حیثیت څه پکار دی، فاټا کې قانوني اصلاحات څه پکار دي، ترقیتی کارونه څنګه پکار دي.
دغه شان د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي رئیس افریدی وویل چې حکومت د نور اختیار کې د بدلون په نامه ډرامه پرېږدي، ځکه چې تیر سلو کالو نه قبایل هم دغه آوازونه اوري.
فاټا ولستا د پښتون قوم یو ایساده، دا د پاکستان ایساده، دو ژبه، دو کلچر، دو تاریخ، دو جغرافیا، دا ټول د قوم ایساده. چې د قوم ایساده باید چې دا د قوم سره ملاو شي، بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملاو شي او د فاټي ولس سره په صوبایي اسمبلی کې نمایندګي ورکړی شي. په صحیح معنی کې په مراعاتو او په اصلاحاتو باندې مسلې نه حل کیږي. مسلې حل دا دی چې فاټي ولس لږ کنه په قومي بهیر کې شامل دو حق ورکړی شي، په قومي بهیر کې شامل کړی شي.
وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر څو په قبایلي سیمه کې امن نه وي راغلی، دغلته هیڅ د پرمختګ یا نور اصلاحات نشي راتلی.
د ترغې پورې هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ ځای نه مومي تر څو پورې چې د فاټا کې امن نه راغلی. فاټا د فاټا ولس ته حواله شوی نه، د فاټا د معاشرې درې ستنې جرګه، لښکر او اجتماعي ذمہواري به حل شوی نه. ترغې پورې د فاټا د ریفارم خبره اسې ګټ دغه تر څو پورې چې ریاست او ګاونډي وادونه او نړیوال قوتونه د خپل لوب نه منل شوی نه، تر هغه پورې به فاټا د جنگ میدان وي.
د پېښور پریس کلب په خوانی مشر او سینیئر جرنالیست شمیم شاهد وویل چې لکه د سواد، دیر او چترال ریاستونو په شان دي، ټول قبایلي سیمه په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، نو نه صرف د پښتنو به یو لوی صوبه وي، بلکې د ټولو پښتنو آواز به د خپل حقوق د پاره هم یو شي. هغه وایي
قبایلي سیمه چې څومره مسلې دي، څومره کشالي دي، دا به حل کیږي چې دې ته د صوبې حیثیت دا په دې صوبه کې زم شي، ځکه چې د مختلفو قبایلي علاقو او ورسره ورسره چې کوم نږدې علاقې ضلع دي، نو دا یو خلک دی، یو قوم دی، د دوی ترمنځ تړون هم شته، په جنګلو هم شته، دا د یو بل د حالاتو نه، د واقعاتو نه خبر دي. نو چې کله په دې ځای کې صوبایي حکومت راشي، صوبایي حکومت ته عملداري ملو شي، نو دا ټولې مسلې کشالي حل کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په 14 اگست 2009 کې اعلان کړی و چې په قبایلو کې د اصلاحات په حق لبا هغه زر تر زره صدارتي پیکج اعلان کوي، خو تر اوسه پورې په فاټا کې دغه اصلاحات نه دي عملي کړی شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس نظر اچو په عالمی چارو باندې. په داسې حال کې چې د مصر او تیونس نه وروسته په بحرین او لیبیا کې هم د حکومتونو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي، امریکې او ملګرو ملتونو دغلته تشدد پیښې غندلې دي او غوښتلې دي چې سیاسي اختلاف دې په پرامن لاره هوار کړی شي. په دې اړه ورو د واشنگتن نه د هارون بچا راپور.
د بحرین په سرخار ماناما کې راپورونه وایي چې په مظاهرچیانو د پولیسو د تشدد له کبله تر دې دمه درې تنه وژل شوي او لسګونه نور بندي کړل شوي دي. همدغه راز له یمن او لیبیا څخه هم په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زور زیاتی د کارولو خبرونه پاره شوي دي. رایټرز خبري ایجنسی د بحرین د پوځي ځواکونو د یو ویان چې نامینه د خودل شوي د بحرین په سرکاري ټلویزیون کړي وینا راغسته چې لمخې په ماناما کې د پوځ د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی.
تعلن القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين
د بحرین د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان اعلان کوي چې په پایتخت کې پوز ځای پر ځای کړی شوی دی، تر څو د ممکنه تشدد په صورت کې د ولسی وګړو حفاظت او د غوی د حقوقو او مالونو خوندیتوب یقیني کړي. د دفاعي ځواکونو مرکزی کمان دا هم فیصله کړي چې هر هغه اقدام به پورته کی کوم چې د امنیت او د هیواد د ګټو د حفاظت لپاره ضروری وګڼل شي. دغه کمان همدارازله هیوادوالو او د خارلو سیدونکو غواړي چې د پایتخت په مرکزی سیمه کې دی له غونډې دو ډډه وکړي.
الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيويه في وسط العاصمه.
په ان حال کې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په بحرین کې د خوډپ روانو پیښو اندېښنه خودلې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرنے په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د اوباما انتظامیه لکه څرنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندي، همدارنګ د بحرین له حکومت هم غوښتنه کوي چې له دغسې کولو لرې ووسی. د امریکا متحده ایالات په دې خبره پوخ یقین ساتي چې هر کله د یوې سیمې خلک د حکومت پر ضد راپارېږي او وغواړي چې په سیاسي عمل کې ونډه ولري، نو په داسې صورت کې د حکومت لخوا زور زیاتې کول کومه غوره لاره نه ده. نوموړي همداراز د بحرین له حکومت وغوښتل چې د سوله ییزه مظاهره چیانو سره د سوله ییزه برتاو
کړي.
د بحرین د حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې د خپلو خلکو امنیت خوندي کړي او هغه چا سره حساب وکړي څوک چې په سوله ییزه مظاهره چیانو تشدد کاروي. د سپینې ماڼۍ عکس العمل ته بیا ورته غبرګون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خودلې چې وی ویل په بحرین کې روان حالات د اصلاحاتو راوړلو تقاضا کوي نه چې د خلکو د ځپلو. د بحرین څخه راغلي د تیر شپې خبرونه ډېر خفقون کې دي. د نورو ځایونو پرنګ دلته هم د سوله ییزه مظاهره چانو او خبریالانو پر ضد له تشدده کار اغستل نه دي پکار. داسې کېدل دی باید په سمدستي توګه ودرول شي او ذمہوار وګړي دې محاکمې ته راخکل شي. خاغلی بان کی مون همدارنګو ویل چې د سیمې ځوان کول د معقولو نوکریو او د خپلو ګیلو مانو د اظهار د مکو د نه موندلو له امله په احتجاج کولو مجبوره شوی دی او زیاته کړه چې همدا وخت دی د سیمې حکومتي واکداران په خپلو حکومتي پالیسیو کې بدلون راوړلو ته غاړه کیږدي. راپورونه وایي د بحرین د شیعه مسلک سره تړلي وګړي څوک چې پاک سریت کې دي او دا مهال یې په احتجاج ګوتې پوری کړي دي له خپلو سنی حکمرانانو غواړي چې د هیواد په سیاسي او اقتصادي معاملو کې د هغوی د برابر شرکت په مخ کې پراته خنډونه یو خوا ته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
جی بالکل، ستاسو لپاره اوس دا بل راپور. د مشرقي وسطا په هیوادونو کې ولسی پاسون پښتنه دارا ولړیږي چې د تیونس، مصر، د روسوس په بحرین، یمن او لیبیا کې مظاهره روان دي. دا لړۍ به چرته رسی اورو د پامیر ساحل پر راپور کې.
د رپورټونو تر مخې د لیبیا په بنغازی ښار کې په سلګونو خلک د شپې پر مهال راغونډ شوي ول چې د حکومت ضد مظاهرې ته ځان چمتو کړي. په لیبیا کې داسې ناکرارۍ او لاریونونه یو نایاب شی دی. تر تیونس او مصر وروسته په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې سیاسي ناکراری لا نوره خپره شوې ده. تر اوسه آزادو سرچینو د بنغازی د احتجاج پخلی نه دی کړی، خو عیني شاهدانو ویلي پر پولیسو کاڼو وورول شول او هغوی بیا د ځواب په توګه د اوبو او اوښکې بهونکي ګیس او د ربړ ګولۍ ویشتلي. پر انټرنیټ د بنغازی د احتجاج په ویډیو کې ښکاري چې ډلې ډلې خلک د ښار دننه نارې وهي او لاریون کوي. د لیبیا یو ورځپاڼه قورینا وایي د احتجاج پر مهال د لسو پولیسانو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. قورینا د لیبیا شخصي ورځپاڼه ده. د الجلا روغتون مشر عبدالکریم ګوبیلی د فرانسې خبری اژانس ای اف پی ته ویلي په روغتون کې د 38 کسانو درملنه شوې ده چې واړه ټپونه یې درلودل. حکومت پر دې پیښو تر اوسه څه خبره نه ده کړې، خو د لیبیا دولتي ټلویزیون وایي لاریونونه د دې هیواد د مشر مومر قذافی په ملاتړ کې شوې دي. لیبیا د نړۍ د تیلو برآمد کوونکي لوی هیواد دی او مومر قذافی دلته له تیرو څلورو لسیزو راهیسې واکمن دی. رپورټونه وایي په بنغازی ښار کې مظاهرې تر هغې وروسته پیل شوې چې فتحي توربل ونیول شو. نوموړی یو قانون پوه دی او پر حکومت زختي نیوکې کوي. بل پلو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې د مشر کیترین اشتن ویاندې د لیبیا پر چارواکو غږ کړی دی چې خلکو ته دې د رایې د اظهار ازادي ورکړي.
اون اپل لز اتوریټی پور اکوټی د
مونږ پر چارواکو غږ کوو چې د مزایچیانو او د ولسی ټولنې د وګړو خبرو ته دې غوږ شي چې دوی څه وایي او د رایې د اظهار ازادي دې ورکړي. مونږ دا هم وایو چې د احتجاج پر مهال دې له تاوتریخوالي ډډه وشي.
د تیرې او د روانې اونۍ پر مهال په الجزایر، بحرین، ایران، اردن او یمن کې هم د حکومت ضد مظاهرې شوي دي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. په بحرین کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوي دي او په زرګونو مظاهره چیان په پلازمینه ماناما کې راغونډ شوي دي. تر اوسه د تاوتریخوالي په پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. په بحرین کې د تیرې سه شنبې له ورځې احتجاجونه روان دي. په بحرین کې 80% خلک شیعه‌ګان دي خو سنی پاچا پکې واکمن دی او په 1921 زیږیز کال کې له برېټانیا تر خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د واکمنو سنیانو او شیعه‌ګانو ترمنځ کړکیچ دی او شیعه‌ګان ګیله کوي چې ښه چلن ورسره نه کیږي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
اوس ورځو پاکستان ته او په مطبوعاتو نظر اچو چې د پاکستان د سیاسي معاشي چارو پاړه باندې سر راپورونه خوره کړي دي. انیس اجمل په اسلام آباد کې د غټول مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړي.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو رسپانو یعنی جنگ ایکسپریس، نوای وقت، آج، مشرق، ڈیلی ٹائمز، دی نیوز او ڈان لکی چې لاهور های کورٹ ویلی دی چې د مرکزی حکومت د فیصلې پورې با ریمن ڈیویس د پاکستان نه بهر نشیتلی او د خارجی وزارت ته د 14 مارچ پورې مولت ورکړی دی. بلخوا رسپانا مشرق لکی چې د ریمن ڈیویس په حق له د پاکستان اعلی چارواکو جان کیری لا نیخ پنیغا جواب ورکړو او دغه سیر رسپانا جنگ لکی چې وفاقی کابینی ویلی دی چې د ریمن ڈیویس په حق له عدالتی فیصله منل کیږي. رسپانا دی نیوز لکی چې سپریم کورٹ سلور ایڈیشنل ججانو نمونه رد کولو په حق لا د پارلیمانی کمیټه سفارشات معطل کړی دي. رسپانا آج په خپل دویم غټ خبر کې لیکي چې مردان کې د یو کارخانه دیوال غورځېدو له وجې اته تنه مړ شوې دي. رسپانا مشرق په خپل ادارې کې په پېښور کې د زیات ټرافیک په حق لیکي چې صوبایي حکومت په ښار کې د فلای اوورز او د نورو سړکونو جوړولو دعوی کوي. په دې ګام په رښتیا عمل کول پکار دي. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت مفتی محمود فلای اوور جوړوي چې له وجې به پېښور های کورټ، کچهری، کمانډر هاوس او د صوبایي اسمبلی عمارتونو ته د ترخګرۍ مسله وي او په دې به زیاته هرچا هم کیږي، ځکه حکومت لا پکار دي چې په وړو وړو منصوبو دې کار شروع کړي او دا وخت پېښور کې ټرافیک ختمولو لپاره د غټو منصوبو په ځای دې رنګ روډ صحیح کړي، ځکه چې رنګ روډ یو داسې لاره ده چې د هغې له وجې به پېښور کې ټرافیک ډېر کم شي. رسپانا جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې په قرغیزستان، تیونس، مصر، لیبیا، بحرین او یمن کې خود انقلاب آواز اوریدل کیږي، خو په افغانستان او ایران کې د اولس مظاهرو د آواز پاکستان ته هم را رسیدلی شي. په دې هیوادونو کې مزدوران، زمینداران، طالب علمان او دغه سي نور خلک خپل حقوق اغستو لپاره د کورونو نه راوتی دي. ادارې لیکي چې غیر ترقی یافته ملکونو او په خاص توګه مسلمان ملکونو کې اعلی چارواکي د خپل ذاتی مفادات او دولت جمع کوي نو د اولس تخلینه اخیری نوړی هم واغستی شي. ادارې لیکي چې دا حال د پاکستان هم دی. پاکستان کې هم اعلی چارواکي خپل مفادات پوره کړي او اولس ته د هغې ستونزې حل کولو لپاره صرف دعوی کړي. ادارې لیکي چې پاکستان کې هم اولس ته دومره ډېرې ستونزې دي چې د هغې له وجې په پاکستان کې هم انقلاب راتلی شي. ادارې لیکي چې موږ اعلی چارواکو ته خواست کوو چې هغې دې د اولس د ستونزو دا لهر محسوس کړي، ځکه چې اوس هم حکومت سره د اولس ستونزې حل کولو لپاره وخت شته.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوڑی
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
بالکل خضر من دردونکو د کرکټ د نړیوال کپ پاړه باندې به معلومات درکو. وخت په وخت باندې راپورونه د هغه زین نیغ په نیغه راپورونه به کوشش کوو چې دلته کوم خبرې اعلان دي دغه سره خبرې وکړو. د کرکټ د سیالو پاړه باندې معلومات درکو. دغه ټول معلومات موږ وخت په وخت خپل ویب سایټ یعنی www.mashalradio.com باندې هم اپډیټ کوو. هلته تاسو خبرون هم کتے شے دا کرکٹ دا نڑیوالو سیالو پڑا معلومات ہم اسے لولے شے خپل فکر خپل دریز او خپل مشورے ہم شرکہ ولے شے زکر چمستاسو دا مشورو پرانا کے زمنگا دا پروگرامونو ترتیب کی گی مشال دے ستاسو دا پارا پا پختنخوا کی دو لسنے میں بجو شوے مجید بابر او دا دے وقت مهم خبرونا.
د افغانستان د خوست نه د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار په دغه سیمه کې د یوې ځانمرګي موټری بمې چاودنې له امله نه تنه مړه او ویش جوبل شوې دي. د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت په ضد مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ایران، یمن او بحرین کې هم مظاهرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي د ریمنډ ډیویس د معاملې فیصله به عدالت کوي. په کورمه قبایلي سیمه کې درې ورځنۍ امن مشاعره ختمه شوه او د لسم نړیوال کرکټ کپ د پرانیزي دستوري د بنگلادیش په سرخار ډاکه وشوی. رومبنی سیالی بس والا د هند په خار میرپور کې هند او بنگلادیش ترمنځ کیږي.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده. اوس ورزو د پاکستان غټ کاروباری خار کراچۍ ته. پاکستان کې د بیرابیلو مذهبونو او مسلکونو د عبادت په ځایونو تیرو لسو کلونو په موده کې د ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو په ترڅ کې په زرګونو عبادت کوونکي وژل شوي او جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه دا راپور برابر کړی چې اوریدو ته مرابولو.
کراچی کې میش د امنیتی چارو کارپو آزاد خبریال او محقق محمد نپیس لخوا تیار کړی شوی یو رپورت کې راغلی دی چې تیرو لسو کلونو په موده کې جمعتونه، کلیساوي، امام بارګاوي، ماتمی جلوسونه، زیارتونه په نخښه شوی چې په ترڅ کې یې ګنډ شمیر کسانو ته مرګ جوبلا اوخته ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نپیس ویلي چې د 2008 کال را په دې خوا په مذهبي ځایونو او په ځانګړې توګه د اولیاو په مزارونه تر سره کېدو ان کے حملوں کے زیادت والے راغلے دے.
ٹوٹل جو میں نے ابھی فیگر نکالا تھا وہ تو 2001 سے لے کے 2010 تک 1152
دے وائی دے 2001 کالنا دے 2010 کالا پوری چکم اشمیرا مارا جمع کڑی دا حقی کی یوزر یوسل 250 کسان دے مختلف مذہبونو پو مقدس زائیونو کے دے حملوں پا ترس کے وجل شوی دی او خواہوشا 2009 جوبل شوی دی. دیش میرا کے حقا مرگ جوبل شامل ندا کما چی دے جنازے د مراسم په محل رامنځته شوې ده. د محمد نفیس په خبره د دې ډول زیاتره حملو پړه تحریک طالبان او یا هم نورو ناقانونه ګرځول شوو ډلو لکه جیش محمد او جند الله په غاړه اخیستې دي. کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې یا اکشن کمیټي فار هیومن رائټس مشر ویلیام صادق مشال ریډیو ته ویلي دي چې مذهبي ځایونو د نخښه کېدنې په لړ کې د مذهبي لګکۍ او د عبادت ځایونو په نخښه شوي او لا هم دا سلسله روانه ده.
یہ ایک ریئیکشن ہے کہ امریکہ جب افغانستان میں
ولیم صادق وایدا د دې رد عمل دی چې امریکا په افغانستان کې د حامد کرزی د حکومت ملاتړ کوي. د دې په خبرګون کې انتها پسند په پاکستان کې کاروایانی کوي. هغه په دې سلسله کې مذهبي ځایونه هم په نخښه کوي. کتا سو وګورئ تیر لسو کلونو کې مذهبي لګه کوي باندې هم ډېرې حمله شوې دي او د هغه مقدس ځایونه په نخښه شوې دي. مشهور دینی عالم او د جامع انور العلوم کراچۍ محتمم مولانا قاسم محمود وای چې دین اسلام د مینی ثبات او ورورولۍ درس ورکوي او د اسلام په سپیشلی دین کې ټولو مذهبي لګکیو ته دینی خپلواکي حاصله ده.
د دې شی شریعت قطعنی اجازه تور کوي کدسی اړخ پندې د ټولو ته د دینی جذباتو د جواز صورت ورکړل شي او دا ورته ویل شي چې څه د سې کار کیږي هغه من تاسو په خپل رد عمل تور باندې د سې کار کوي. یقینا د ملک لپاره زمونږ د مسلمانانو لپاره او ټولو لپاره یو انتهایی افسوسناک صورت ته مو مخامش.
رپورٹ کې راغلی دی چې تیرو لسو کلونو کې ولس جماعتونه په نخښه شوې دي چې په نتیجه کې یې 455 منسکونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې حملو کې تر ټولو زورور حمله په کال 2009 کې د خیبر جنسي جمرود سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوې وه چې په کې 3 منسکونکو وجل شوي او د 100 څخه زیات زخمیان شوي ول. د دې نه علاوه و مزارونو باندې د حملو په ترڅ کې 130 کسان وجل شوي دي. 14 امام بارگاهو کې 218 عبادت کوونکي او د محرم په جلوسونو ترسره شوو حملو کې 118 کسان وجل شوي دي. رپورت کې راغلي دي چې تیرو لسو کلونو کې 104 احمدیان او 44 مسیحي عبادت کوونکي هم د سخت دریزو د حملو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 13 دینه په سکولونو په هنزو باندې بریدونه دوام لري چې په نتیجه کې په زده کوونکو او د هغې په مور پلار چې کوم مور پلار دی هغې کې یره سرګنده شوې ده. خو بیا هم د دغه ستونزو د دغه ننګونو باوجود خلک خپل بچي سکولونو ته لیږي او زده کړې پې کوي. په دې اړه اورو د ملیحا امیرزاده راپور.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت سر اوچتوي. په دې پیښو کې نه یوازې د ولس د ګڼې ګوڼې ځایونه د ترهګرو هدف ګرځي، بلکې ډېرې داسې پیښې په وروستیو کې منځته راغلي چې نښه یې سکولونه او یا د سکولونو بسونه او ویګنونه وي. دا چې په داسې حالاتو کې د ماشومانو میندې او پلاران په کومه میړانه د دې حالاتو مقابله کوي. په پېښور کې میشت د یوې ماشومې پلار ایوب زکوړی وایي:
زما ماشومه نن څلور کالو ده، ګډ ځي او خاص په خړو باندې سکول نه لګم. دغه دلته چې کوم دی دا ټیروریزم هم دی، زیات ټینشن دی. بیا هغه نه علاوه چې کوم دی د ماشومانو تخلو والا دغه دی، نو ما خپل سکول کې ماشوم لپاره دا یو اډیشنل یو دغه انسټرکشنز ورکړي. یو ورته مې چې ډرایور هم راشي نوکر هم راشي نو هغه به ماشوم نه ورکوي، چې څه پورې چې کوم دی زه په خپله نه یم یا زما کور والا نه یم. بل څه کولی نه شو، پېښور دی، پېښور کې به خامخا ماشوم خو سکول کې نه شو کینولی، سبق پې ویل دي. نو دې ګړې ته ګورم چې کله سهار به دغه ماشوم لاړ شي، کله هغه وخت نه چې کوم دی تر څه پورې واپس نه راغلی، نو زه ګړې ته ګورم چې دا کار ټایم به کله تېرېږي او څه پورې هغه راغلی
پداسې حالاتو کې د مور پلار نه پرتا ماشومان سه احساسوي. په مردان کې میشت یو ماشوم ارحم خان مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په سکول کې دننه په ګراوند کې لوبې نه کوي او نه د سکول د طرف نه بهر چکر لپاره لیږل کیږي.
دا خوشاله سره غوږه کله زم کله چې پیریډونو کمنټس کې لکه زمونږ غېښتې د پاره دا سکیورټي ډرل کې ټول ټایم او کله سکی کله سکی او اول خو زمونږ په ګراوند کې لوبې کولې، کنه اوس ما ګراوند ته نه پریږدي، بس مونږ لوبې نه کوو، بس یا په کلاس کې یو او چې بریک کنه نو بیا داسې په یو ځای نه پریږدي، نو لکه مونږ په ګروپ کې کینټین ته ځو بیا او ټریکس لمم نه بوزي چرته نه زوس عیشو سره نه وایم. اوس کې زله کومه بار دې کله لاک ډاون کو او کله دا پریکټیس کو کنه دې سکیورټی ډرل کله څه کو کله څه کو دا ډیر ګرام کار دی.
دا چې په داسې وخت کې د ماشومانو په زده کړو او د هغوی د سکول په حاضرۍ سره اغیز خونه پریوزي. هم د دغه پښتنې په جواب کې په پیښور کې د یو سکول پرنسپل نوري شوار بنوري وای چې میندې او پلاران اوس د دې حالت سره بلد شوی دي او مجبور دي چې ژوند وکړي.
مثال په تور باندې دلته اوس ټیرس ټریک را ویا هر چا نن سبا خو په سکولونو کې آیا سای ماشومان هم دي، هر چا ماشومان دي، هغې ته پته لګي چې څه پېښور ته ټریک دی. نو بیا څه ډېر کوشس پیرنټس چې کمی نو هغې خپل بچي نه رالیږي ګنې په پېښور کې اوس دا ټرینډ دی چې خلک وایي چې بس خدای په کور کې هم دی، خدای په سکول کې هم دی. بم خلاصېږي نو هغه په کور کې هم خلاصېدی شي، بچ د آیا سای په بلډینګ باندې اټیک وشو نو مونږ دلته شامل روډ کې نه یو، نو هغه خو څوک په سکول کې نه و کنه. نو اوس پیرنټس هم چې دي ډېر تلک شوي دي، خو چې دا زمون چې خلک چې دي نو هغوی پاتې دي، هغوی داسې اټینډنس باندې هېڅ فرق څه خاص نه پرېږدي. هغه چې سر سر کې لکه دا دوه کاله مخکې چې ماشومان به یریدو، هغوی به وي چې وایي ټک پوه شو، نو ماشومان به وي چې وایي بم بلاسټ شو. اوس ماشومان هم ټیک ټاک دي، سبقو باندې هم څه فرق نه پرېږدي، سایکولوجیکلي ماشومان بلد شو. وته
په مردان کې د یو سکول مشره صوبیا منیر وایي چې د ماشومانو په ذهن د حالاتو اثر پرېوزي، خو دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د خوشحالۍ لپاره اوس سکول په چاردیوارۍ کې لوبې او داسې نورې مقابلې ترتیب کړي.
مخکې به
وو اسکول ته رالو خوشاله به وو گراوند کې وکلو به پی پیریډونه به وو واړه به موږ بهر لیږل لکه ټرافیک سروې وکړه چې ټرافیک ویل راځي نه دی لپاره به واړه موږ بهر لیږل چې دی وګوري په خپل اوس هغه هر څه نه کیږي هر یو شی چې دی هغه د اسکول په څلورو دیوالونو په منځ کې کیږي او اٹینډنس خو کم شوی ځکه نه دی چې دا زموږ یو طریقې سره زموږ د ژوند یو حصه شوې ده همیشه خو نه خو لکه کله کله دا ډېر زیات چې کله موږ الرټ راشي نو بیا واړه موږ بهر نه پیږو هغې لپاره موږ دا ککو تی سره چې انډور ګیمس شي هغه ور سره کوو نن سبا هر ورځ چې دا هر ورځ په خپل ځان کې یو امتحان دی د غرمې ټایم پورې چې اخیرنی وړو کې کله بس ته اوچته کیږو هغه پسې راشي سو کور ته بوتلو لا نه هغه ټایم چې موږ لږه سا واخلو بس دواګانو سره بهر هم ځو واړه هم لیږو دواګانو سره واپس راځو
که څه هم د پېښور په ګډون د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترهګرو ګڼ شمېر سکولونه تباه کړي دي او ماشومان یې په نښه کړي د خلکو په فکر دې حالاتو د هغوی حوصلې نورې هم لوړې کړي دي چې دوی د خپلو بچو د تعلیم او تربیت لپاره دغه ماشومان سکولونو ته ولېږي
اوس یو راپور د قبایلي سیمې مومندو پاړه چرته چې په یکغون بازار کې و میاشت وړاندې یو بمی چودنه شوې وه په دغه بمی چودنه کې لسګونو ولسی وګړي وژل شوي وو که څه هم د چودنې د قربانیانو کورنیو اوس یو وارې بیا خپلو کارونو ته مخه کړې بیا هم د یکغون بازار هغه شانتې وران پروت دی په دغه اړه اورو دا شانواز ترکزی راپور
یکغون بازار د محمد جنسی د داخلي دروازې ترڅنګ د غره په لمنه کې آباد دی چې په شای د لوور سب ډیویژن تحصیل یکون دفتر جوړ دی د بازار کې د ځای اول سر سره د افغان کډوال هم یو شمیر دکانونه جوړ دي او په دې بازار کې د اووم میاشتې په نهمه نیټه کال 2010 کې یو زوروره بمی چاودنه شوې وه چې په لسګونو دکانونه یې په مکمله توګه نړولي او د سلو څخه زیاتې په نیمګړې توګه ړنګولي وو بازار ته راغلی او هم په بازار کې روزګار کوونکي د شپږو شلو څخه زیات اولس پکې مړه او د یو نیمو سلو څخه زیات پکې زخمیان شوي وو دا سات چې دغه چاودنې و میاشتې پوره شوي دي بازار هغه شر بحال نشو
زما نوم محمد رحمان دی عرف مې معلم خان دی او د وسلې کار کوم تقریبا دیش کالو راهیسې تقریبا دلته د وسلې 25 دکان نه وو او اوس تقریبا دوه یا درې دکانه پاتې دي گا خو د سره درک نه ښکاري دوربین کې هم نه ښکاري څوک نه راځي باید مختلفو 400 مردان پېښور ډېرې شبقه دغه دواوی علاقې خلک بهته موږ به سوداګانې خرڅولې اوس څوک نه راځي او هم قبایلي خلک هم څه نه لي ځکه چې هغه خپل خرڅې حالاتو د وجې نه چې حالات خراب دي سهالي نه
شیر افضل خان چې په بومی چاودنه کې زخمی شوی وو او ځوان زوی یې مړ وو هم د چاودنې د ځای سره یې هوټل جوړ دی هغه وای چې اوس د هغه هوټل ته ولس ډیر کم راځي
نور د غالات ولا چې خب نن سبا را باندې ولا چې خب بور حالات د انبار نه بم راتل د پندیانه نه بم راتل د دانشکول نه بم راتل د پړنګار نه بم راتل د ازم قاسم خیل دا بم راتل وس وخت خو بدر سروز دره کېږي او مخکې به واته زره لزر روپۍ دکانداري کې
او یو بل تن چې افغان کډوال دی نو محمد الله دی او په بازار کې سبزي او شنه میوه خرڅي هغه مشال رډیو ته ویل چې دې زې تبا ډیر دلری لری ولس راتلو او دا غو روزګار ډیر آباد وو
روزګار هم مخکې بعد د افغانستان خلک مراتر لوز د لکه اغم ناراضیا او لکه اغه سيزي سکنانو خامغه روزګارم لکه سلوري سوق یوي سي تراغله دي 15-20000 روپۍ دکانداري کې لوس 15000 نه کیږي نو خامخا منګم لکه بدنن او سبا کوم وای زنن بالات خو دې خو کې او سبا خو کې بزم دغه خیر ته پراتی پوه شروع
او عبدالمجید چې زئی وسیدون کې دی او سماجی کارکون دی بازار کې خپل یو شمیر دکانونه په کرای ورکړي او هغه وویل چې د 14 ورستو سروزګارونه بیخي ختم شوی دی
بازار آبادی خو چې مخکې په کم حساب وو هغه کې تقریبا 40% پاتې ده 30% زمونږ بازار آبادی او خلکو تلل راتلل ختم شوی دي بیخي روزګار پرې خودونکو کې خلکو کې جدي د اصلي مستریانو دلته هغه بالکل نشته لري او د ګارډ ورکشاپونه چې کوم کده ویلډ والو او کوم میکانیکانو هغه ټول تللی دي زنه مکمل ختم شوی دي
د غولس اول چې هغه اوس هم په دې تمناستي چې کېدې شي اولس بیا روان شي حالات خشي او د هغوی روزګارونه آباد شي شانواز ترکزی مشاد ریډیو محمد ایجنسی
دا مشاد ریډیو دا
اوس اورو د سیلاب محسود راپور کوم کې چې هغه د کوهی باړه د خلکو سره خبرې کړې دي دا غي د ستونزو پاړه باندې
د ډیر شمیل خانه د سوهل په طرف 2.5 کیلومتره په فاصله د رود کوهی او سترانی قبایلون په یو اجتماع پرېکشه ژوند تیرولو باوجود د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مشال ریډیو چې دا قبایلون وژه غول زنې قصونه وویل.
سیف الله خان زمانم دی مشګه دا د وبوس کې ماندی منظریانم سوي دی راغلی هم دی خو مشتمه یسم نه دی راته ملاو سوي کچا بورګان ولی هغه په خپل ځای باندې بندي دلته زنانه هسپتال نسته مشته ډیر غټ تکلیف دی زنانا مریضه جوړ سی ډیر اسمل خان ته وړو زر تر زر د زنانا هسپتال مشته جوړ سی د حکومت په ډیره مهرباني
ما نوم دی منیر شاه کوی بارے ته د وبو تکلیف دی د حکومت پندونه چوار اخیستي دلته یو ګلاس وب مشته نه ملاو سی بورونه راغل دی لیکن وبم نه دی چلی پند سر کمیشن سی
ما نوم کاپدین دی د کوی بارے نه خبرې کوم زاده فاست ایئر سټوډنټ یم لو مسله دار سمور په علاقې کې دلته کالج نستا سلسم پاس کو بیا کالج د پر مور ډیر اسمل خان ته مور د حکومت نه دا درخواست کو دی دلته فوري تور ته کالج مور ترا کیو
زمانم جی غلام سلطان دی دا خلک ډیر په تکلیف کې دی بجلی نستا ور سره سړکونو چې کم دی صحیح نه دی
په نن نشته خو کلوي کړه نه دا مشته ډیر تکلیف دی پیسې لمونه اخلي او ټلیفون نه وی د لیوي چې کم هو سو برتي کیږي حکومت دې مهرباني وکړي دا موږ د وسانی خلک د چګم دغدم برتي پلاک د ورک
د سیمه اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ احمد خان وزیر ویایي چې د کوی بارا کبایون دوی ور کړی نه دی دا غوښ غشتنه بازار سرتا ورسی
د اوسرنی کبایل چې دی سیدین کې دی کوی بارے دا امیر ور کړی نه دی په موجوده ای ڈی پی کې ما 2010-11 ورغلی دو دی تا هغه کې خپل شیر ملاو دا دې چې کوم تکلیفات دي د وی په متعلق یا د روډ په متعلق یا نه چې کوم ترکیاتی اوس کې نه دی هغه کې سٹیپ بای سٹیپ دې دا تکلیفات د ختم کول دی پر امیر اقدامات کوي او کړی دي او چې کومه داسې مسالې دي چې زر حل کوي هغه مونږ زر حل کوي چې کوم دې پارټ سیکرټریټ سره تعلق لري هغه او ایم ایس پارټ سیکرټریټ ته لړلي دي
اوس تر نی قبایلون د والا ریچ د دوی سیمه د امن زاله دا زکه بای د دې چې دولتي چارواکي هم د دې سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ د پاره ګړندۍ کا دمونه پورته کی سیلاب مسعود مشال ریډیو کوهیبارا ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
او اوس نظر اچو د پاکستان په میډیا چینلونو باندې پاکستان کې نجی ٹیلی ویژن چینلونو نن سبا سیاسی امنیتی او نور گن شمیر موضوعاتو باندې توده بحثونه پیل کړی دي که یو خوا دا بحثونه ماشوم د معلوماتو په زیاتولو کې یو اهم کردار ادا کوي خو بل خوا اکثره وخت په بحث کې برخه خستون کی د یو بل سره په جګړه شي او تر بدو ردو هم ورسی د دې پروګرامونو قربانه هم تر یو حد دا کوشش کوي چې خپل پروګرام ګرم وساتي او د کتونکو توجه ځان ته راکاږي دغه عمل ته زمونږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې ده په دې راپور کې راځي چې وګورو نو
میډیا یا رسنی ټولنه کې یو مهم کردار لوبوي او پاکستان کې رسنو ته سلورم سټیک هولډر یا ستنو ویلې شي ولې د بده مرغه پاکستان کې داسې سلسله د سمودیر حس روانه ده چې ټي وي پروګرامونو کې سیاستدانان را بللې شي او د هغه پروګرام قربا د دوو برخه اغستونکو نه داسې ته پوسونه کوي چې پروګرام کې دواړه برخه اغستونکو یو بل سره مشتو ګریوان شي لکه چې یو ذاتی مټ ټلویزیون پروګرام کې د پارلیمان غړي کشمال طارق او سنې د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوسا شکیوان یو بل ته بدې ردې ویلي او پیو بلی دے عزت طرح دا ترونا ولگول
آپ کو بتا دیا جائے گا مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کم از کم ہیرا منڈی سے نہیں شروع
دغرنگ یو بل ذاتی مت ٹیلی ویژن پروگرام کی دا فاٹانا دا قومی اسمبلی غڑی حمید اللہ جان افریدی اور دا عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر زید خان یو بلتا بدی ردی ویلی دی
دیکھیں اگر تم کر رہے ہو ذرا تمیز سے بات کرو غلط بات مت کرو
کیا
یہ بکواس آپ نے کس کو کہا
کس نے بکواس
دیکھے ایک غلط بات
اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کریں
دیکھے میں نے بکواس نہیں کہ میں تیر طرح بغیر آدمی نہیں میں بکواس کرتا ہوں میں نے بکواس
اس طرح کی باتیں
ہم دے پروگرام کی برخا اغستون کے سینیٹر زاہد خان نے چکل مشال ریڈیو دے سیاست دانانو ادی رویے پہ حق لو پختل نو حق د خپل دغه پروگرام د خبرو نفی وکړه او وی ویل
سیاست کی کم سے کم ذاتیات نہیں سیاست نظریات او دغی فرق کی اوقاوی معنی دا پوینٹ پوینٹ از روح دار دا حق جدا جدا ہے دے بارا ان کرم چ کم رول پلے کین واغم غلط تے پکا دے چاریم د خپل رول معتبر کی اواغی اسن رول پلے کی چ اغی بیت دے خبر تے نہ پوزی چا تے نام یو بل بن کے جھگڑا ہوتی تو دا بس قسمت ہے ان شر دا کوشش کی چ جنگ وچ او دا جنگ دا پارا دا غی دا سوچ دا خیال دے چ عوام دا خو عوام دا گوری عوام دا بالکل خو خینا پکا چ تے پورے خبره کیږي او سیاستدانانو ته حکټ یې نه دي پکار. هغه که زیم او کا چار سو پنځه طرز کا اینکر کوشش کوي چې دا د پښتون منځ وو جنګي نو پکار دا چې دوی وډ جنګي.
د دې تر څنګ یو بل ژورنالیسټ چې د ټي وي پروګرام کوربه هم وو د راغښتې شوي میلما او د جمعیت علما اسلام فی غړي مفتی کفایت الله سره ترخې خبرې کړې دي.
او د پیغمبر علیه السلام ستاسو عزت
مړه علیه السلام د الله چا سویل دي
اسکری صاحب او پیغمبر علیه السلام ته سوګ ویل نه شي دا عذر کوم دا اسکری صاحب دا حکم لا نه ځای کنه زه به دې باندې عذر نه عذر کوم
مفتی صاحب تاسو یو من زما
نه نه ته بالکل جانبدار اسړای
مفتی صاحب
نه په دې باندې نه دا خپل کو आवाज دې زړه او خړک وایي چې دا سوال نه راځي اکثر خلکو لو ګمرا کوي نه نه خلک تاسو ګمرا کړي دي تاسو ګمرا کړي دي تاسو ګمرا
کړي کله چې مشال ریډیو د ژورنالیست اصغر خان عسکری نه دې پروګرام په حق له پختل نو موړی پروګرام کې د خپل خبرو په تاسو کې صدا سي اویل
بازي وخت کې کم دی تاسو هم کیږي چې کله زمونږ چې کم انکری اغا د میډیا د کم پارټیسیپینټ چې کومي د اغا نه کوېشنز وکي نو بازي وخت کې تاسو کیږي چې په سلی بس جواب نشي ورکولې په دې وجه باندې د دواړو ترمنځ چې کم دی تلخ کلامي غون ته کې راځي بهر حال اصول چې کم دی اغا دا پکار دي چې انکر پرسن چې کم دی اغا له سبا تک پکار دي او اغا له دا خبره چې کم دی بالکل ایډمټ کول پکاري چې سوال وکي نو د بیا دا حق جوړیږي چې هغه پارټیسیپینټ ته پوره پوره حق ورکړي چې هغه هغه سوال جواب د خپل مرزي او د منشا مطابق ورکړي.
د رسنیو سره د تړلې پوهانو وینا ده چې ټولنې ضابطه اخلاق پرنګ د رسنو ضابطه اخلاق یا د اخلاقو حدونه مقرر دي باید چې صحافیان او سیاستدانان د دې حدونو خیال وساتي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوس یو ادبی راپور. نن په پښتونخوا کې د پښتو د غزل د بابا حمزا شینواری ولسم اتلین منزل کې د حمزا بابا په ادبی زیار او دغه په ژوند باندې زما همکار فرحت شینواری د زنه پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي. راځي چې وګورتون شو.
نن د پښتو ژبې عظیم شاعر، صوفي، ادیب او بابای غزل امیر حمزه خان شینواری ولسمه کلیزه منزل کیږي. امیر حمزه خان شینواری نه یوازې د پښتو غزل کمال ته رسولی دی، بلکې نظم، نثر، ډرامې، افسانې، سفرنامې، نوویل او یو شمېر کتابونه یې هم لیکلي دي. د حمزه بابا د لاس لیکلې څه شاوخوا درې سوه ډرامې د آل انډیا ریډیو د پېښور څانګې او ریډیو پاکستان نه خپرې شوې دي. او په خاصه توګه باندې د جرندګړی په نوم ډرامه خو یې د انګریزۍ، اردو، روسۍ، فرانسیسۍ، فارسی او داسې نورو ژبو ته هم ژباړل شوی ده. حمزه بابا د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون هم ولیکلو او د دې سندرې هم تخلیق کړې او په خپلې پکې د اداکار په توګه باندې کار هم وکړو. دوی مرویجه تعلیم تر ډېرې مودې پورې حاصل نه کړای شو، خو خپله مطالعه دومره ژوره وه چې هغې ته اوس هم مکتبونه، پوهنتونونه او ادارې حیرانې دي. د حمزه بابا د ژوند، فن او شخصیت ته د خیبر سیمې یو شاعر او ادیب پروفیسر اسلم تاثیر افریدی صداسی کتنه کوي.
نو په پښتو ادب کې د ناول کمی و، په پښتو ادب کې د ډرامې کمی و، په پښتو ادب کې د سفرنامې کمی و، په پښتو ادب کې د رپورتاج کمی و، د داستان کمی و، د غزل کمی و، د نوي نظم کمی و، د نثر کمی و. نو دغې ټولو ته حمزه بابا ملا وتړله او په وار وار یې هر هغه شی ولیکلو چې هغه د نورو پښتنو لیکوالو دپاره د لارې مشالم شو او د هغوی یو تحریک هم ملاو شو. په هغه زمانہ کې با عام خلکو دا ویل چې پښتو چې کومه ده دا د دوزخ ژبه ده، پښتو چې کومه ده د غیرو خلکو ژبه ده. نو بابا یو داسې تحریک چلولو چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم.
دوی وایي چې حمزه بابا په خپل غزل کې پښتون روایات ورځای کړل او د پښتو غزل یې په رښتیا پښتون کړو.
دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګه، دا چې کوم دی ننواتې، نو دا بابا را واخیستل او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل. نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق وو. نو پښتنو ورته ارکلی ویلو او ډېر په شاد اومد یې قبول کړو. لکه د مثال په طور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي. لوی واړه پښتانه و زلفې کمسے کمسے ښکلا ګڼما، زلفې کمسے کمسے ښکلا ګڼما، ولې دی وی خواره واره پښتانه.
راز اچ یوا جوړ کو جونګړه پزنګل کی راز، یوا جوړ کو جونګړه پزنګل کی راز، یوا جوړ کو جونګړه پزنګل کی.
د حمزه بابا د شاعرۍ په حق لباندي لیکوال حمد الله جان بسمل خپل خیالات صدا سي وړاندې کوي.
هغه په شاعرۍ کې د فکر او د جذبې چې کم تناسب دی کنه، نو هغه ډېر زبردست دی. جذبه رومانس رومانټک ټریډ چې کوم لاګا دل، نو هغه هم هغه انتها ته رسولي. د فکر دی چې هغه کوم فلسفه سپیش دی، هغه د تولوجي فلسفه په هغه کې ایکسلنټ کړی، نو هغه هم ډېر انتها ته رسولي.
همدارنګ شاعر او ډرامه نگار محب الله شوق ورته صدا سے پیرزوئیں لری.
ہم لوگ دو پختو غزل چلی اصلی مانو کی دو پختو غزل کرے، او ہر سیزنا کہ رد کولا جلا جمال او دا خائص نخی پہ انسان کی، او بیا دا انسان دا تعلق پہ جوڑو لکی، دا جذبو پہ خورو لکی، دا احساس پہ پیدا کو لکی. اگے وہ پختنو ټکو ټورو او لزونو باندې یاد کړی دي، او هغه په غزل کې داسې ځای کړی دي چې موږ پرې سوچ کوو، د دې دور خلک پرې سوچ کوو، کوم پښتانه ملګري پرې سوچ کوي. نو همدغه ځای د راځو چې همدا وه د غزل له پښتو غزل له په اصلي معنو کې د پښتو رنګ ورکړی او پښتون غزل ته جوړ کړی دی.
د پښتو ادب د پاره د حمزه بابا خدمات با ټول پښتانه همیشه یاد ساتي. لکه چې دوی په خپل اپ یو شعر کې وایي چې د پښتو سړ اور بلکې حمزه برخه زما همشتا، دا یادگار با تل ژوندۍ وي په راتلونکو پښتنو کې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژن کیږي
جام سوسو میرای وستوت.
خبرونه موج او متلونه د مشال ریډیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د پښتو شاعرۍ سره سره پښتو نثر هم د خپلې پرمختیا په بیلابیلو پړاوونو را تیر شوی دی. په دغه موضوع باندې زما همکار باز محمد عابد د استاد اسدالله غزنفر سره خبرې کړي. راځئ چې وګورو.
زما په خیال پښتو نثر که په خیبر پښتونخوا کې دی، که په کوټه کې دی، بلوچستان کې، او که په افغانستان کې، په وروستیو کلونو کې ډیر ښه شوی دی. د شکیدو اړخونه یې کوم دي؟ یو اړخ دا دی چې دا تګ راتګ زیات شو، مهاجرتونو هم په دې کې کومک وکړو، نثرونه یې سره ورته کړل. که د دیرش کاله پخوا نثر وګوري، د کوټې نثر به یو شی و، د پېښور به بل شی و، د کندهار به بل رنګ و، د کابل به بل رنګ و. اوس چې دا کمیونیکیشن ډیر سو، روابط ډیر سو، په نثر کې ورو ورو وحدت زیات سو. عابد صاحب باور وکړه داسې وخت هم کیږي اوس چې د آنلاین د هغه غاړې یو لیکوال یوه لیکنه کړې، او زه لولمه او زه تر اخره نه پې پوهېږم چې دا اوس د هغه غاړې لیکوال دی که د دې غاړې لیکوال دی. لیکن دیرش کاله څلوېښت کاله پخوا نثرونه داسې نه وو.
خو د فکر او د محتوا د لحاظه کبیر نظر واچوئ.
زما په خیال د فکر د مضمون او د محتوا د لحاظه هم پښتو نثر نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی دی. پخوا چې کوم پښتو نثر وو، مثلا 50 کاله پخوا، نثر لیکونکي تر ډېره حده داسې ښکارېدل چې له ځانه راضي دي، له خپل قامه راضي دي، له خپلو دودونو، له خپلو اقدارو، له خپلو ارزښتونو راضي دي، او بس هماغه اقدار چې له نیکونو ورته پاتې وو، او متاسفانه اکثره یې هم قبایلي اقدار وو، د هغو ځلولو ته او د هغو ستایلو ته دوی خوشحالېدل. لیکن په اوسنی وخت کې دغو بدمرغیو، دغو جنګونو او دغو ماتو موږ ته دا ګټه راورسوله زموج لیکوالو فکر وکړو، زموج لیکوالو د خپل اقدارو پیسې کې نوې فکر وکړو، خپل اقدارو ته بیا کتنه وکړه، او د دې بیا کتنې په نتیجه کې د دوی په فکرونو کې تعادل راغی، دوی یو څه نرم شول، دوی د دې په ځای چې د یو قوم په حدودو کې فکر وکړي، د ټولې دنیا په حدودو کې فکر وکړو، او په دې ډول د دوی فکرونه ژور او عمیق شو. د دې لامل څه دی؟ تر ټولو لوی عوامل دوه شی ګڼلی شو. یو دا دی چې تعلیم نسبت پخوا ته ډیر عام شوی دی، که څه هم له بده مرغه پښتانه د دنیا په هغو قومونو کې حساب دی چې سواد ډیر زیات پکې کم دی. مثلا په پاکستان کې که ته دا فاټا وګورې، نو دومره نالوستي خلک چې په فاټا کې پیدا کیږي په ټول پاکستان کې به نه وي. یا که د ښځو تعلیم ته وګوري، دومره نالوستي ښځې او جنکۍ چې په پښتنو کې پیدا کیږي شاید دی ایشیا په بل قوم کې به ډېرې لشي. بل زما په نظر ډیر لوی علت انټرنیټ دی. زما په نظر باندې د بشر د کلچر په تاریخ کې درې لوی انقلاب راغلي دي. یو هغه انقلاب چې بشر خط اختراع کو، بل لوی انقلاب هغه و چې مطبعه اختراع شو، او دریم لوی انقلاب د انټرنیټ دی. څرنګه چې دا انقلاب ډیر نوې دی، ډیر خلک شاید اهمیت ترک نکي، خو په دې لاندو کلونو کې د دنیا په ټولو شبو باندې او خصوصا په داسې شبو باندې لکه پښتو هغه ډیر ښه احساسولی شو. د انټرنیټ له برکته زما لیکوال اوس د ټولې دنیا کې سیل وستای شي، د خپل لیکونکو ټول کیسې لوستای شي. نو په دې شکل باندې موږ هم د دنیا له کیسو سره بلد شو، هم له نویو تخنیکونو سره.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.